تازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لس بجشوی زموگ غگل آزاده راژیو آوری. قدر من آوریدون کو دی او سات اخبرون تموز احمد تکل هر کلای کوم. په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خپریږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. تامویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپلوان او عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي، دا برید یې د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنطقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د اوولس لکه بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. د اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس پکاوی تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په جواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود، خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې څوارلس ځلې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو ځل بیا توده شوې ده. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرائیلي برمتو د خوشي کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پوځ وویل شپږ تنه برمتا هغه مهال ووژل شول چې سرتیری یې په غزه کې د هغو د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د ده د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شویو برمتو شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمتو د خوشي کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحد ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره اوربند او د برمتو د خوشی کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ترامپ چې خپل سیالي د ډیموکرات ګوند لکاندید کامل هاریس سره اوګه په اوګه سیالي ته دوام ورکوي. پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل کیند خبات د یو غټینو د اوکرين د جګړې د پای تر رسولو معاملې به وکړي، خو نو موري زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې پټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر ښاغلی ترامپ انتقاد وکړ چې په څو ورځو کې د اوکرين د جګړې د پای تر رسولو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. سموک غاکل آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د آزادی رادیو په دې خبرونه کې د آزادی رادیو دوا پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو اړخونو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته لتللو منع کړی دی وای دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې تر اوسه د رنګ شوي حکومت د چارواکو په لاس کې دي، یو مسؤل ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې به له ښکېلو لورو غوښتنه وشي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې یو کلک میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدی شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهوو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکې اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وای نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لاره تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته هم له سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي له بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او انجونو په وړاندې چې هغه لښبګم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوک کار کول منه کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیتونه پیژني.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان میرمنو د نظریو او لیدلوري انعکاس دی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښار د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملي کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و، هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي، خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ ډیسیژن می پورس لدغه بریډ یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیخه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د پارلمان غړی فوزی کوفی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بیګنا خلک وژل شوی چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرټ ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګری په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډیر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته. نو بنا زویل سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې دعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه.
دوی کاش که بیا خپلم دارکه پر دیشی باندې عمل وکي. دوی خو عملم پر دی نه کی. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. اگر کار چې ولست حرام دي، دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اوریدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اوریدله او خپل وخت یې فرح تېراوه.
خو مې جاوید امرخیل سندرې اوریدلې په هغه وختو کې، خصوصا چې زه به تخصص وم یا له بعد درس څخه فارغ سولم ما یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره، خصوصا یا بانډیوالانو سره تلم. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدمو فچیرو ملکیه مو کړو. قدرمن اردوکو، یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اوریدل بند کړي، دوی حرام ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی را څخه بیایي. د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه اسانی بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي، لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندان. څو خوشحالي کولی نهسي، د بیرې څخه یې نهسي کولی په ازاد ډول. خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نهسي کولی. اوس به یو بدنامي را ورسېږي، دا زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زوم یې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که داره تو وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به م راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط دیک هم په قرار آواز سره لګوي. حتما یو جاسوس یو څوک ولته موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نهشتی کوي؟
په موټر کې لا نهسي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې، رکشته کړې او وهلې ورکړې و، بیرته پریشه چې بل وارې غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دیرنه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو؟ خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سر کی تغییر نخوری ایس امکانم نلری نداد تغییر وارده دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی مج لامخ که آده وزیفه و شایمای با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی پر مج باندی آغا وزیفه و درولی یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی پیسیس سایکو سوشل در یادو دا به حد زیاد مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی زوانی حالت دشکی دو دا پار دی لیکن دی راولار سوال آغا مکمل زیونه پر ودرول دا مکمل زیونه پر ودر پر طول موسیساتو باندی نو دا یو خو دی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شوز باندې هر خوا هر لار بند کړي دا خو پر انجن او پر شوز باندې پر کوشنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې دی اختصاصي په مریضي باندې دی اختصاصي دی خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي هغه د علاج طریقې لا بند کړه د مکمل پی سی سی یعنی بند کړل پی سی سی مکمل بند کړ په افغانستان کې
bale کدار ته وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونیزي ښځې بونیزي چې ولې سندرې اوري په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري
په دومره قرار ږغ سره مخکې به داسې وه ږغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي د لې خوشحالي کوي نه په څه شی کوي دوی څه شی اوري ځکه هغوی نه اوري دومره یې ږغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکۍ او دا شیان په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یي زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده دغه کوڅه چې دا خامه ده ټول خلک تیریږي او راتیریږي زموږ په کور کې خوشحالي وه زما د ورېندارې درېیمه وه جوړه یې ورته راوړې وه د واده درېیمه ورځ وه دلته موږ یو موسیقي لګولې وه دلته خلکو اورېدلې وه د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي دستیز موږ به دا کارتیه ته راغلې وه خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی که چیرې نمایانه وای دستیز موږ د کور خلک بیول بندیان کول یې چې تاسې دا موسیقي ولې اورئ موږ ځای پر ځای بند کړل بلا موږ ورموږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کوو بس چې په ارام ناست یو خلاص او دوی خپله بیا څه هم کوي دوی کاشکې بیا خپله هم دا رکه پر دې شي باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري دوی خو نو بې دا رقم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولس ته حرام دي هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري
نسي ورته ویلی نو په چا کې دومره جرسه خو د ستې سر ور وخري بندې یې کې یو بل چمپه وکړي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مو دا رکه موږ روان وو پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري یو داسې د غټ سړي ته دی زه پر عام میدان چکې ورسره کولې آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
څه ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې وایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی و تورې ورځې په مناسبت کې ګډ سره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوه کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی هم نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو
Thank you.
یو بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپي ځلې کلی وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زموږ اوتاس ډېر مشتران به ول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلي دي، لیدلي مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، او زه خپله کله کله شاعري کوم، نو دېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بخې چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چکپاین ای که غی نمونگ بانداو، یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخا که.
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروسه دی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته؟
از ما شیر او بله لوسته دا زه سور از مخ که زمنگا دی کورنه واده و دی ورور واده میو ده غلط پار ما ده خپل طول ملگری خاله زمن اکم کسان چرا تگران و حقا طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تا دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیفی پا که کرده. بله او لارم اداسی شون را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانون با تیر سو بیرت پا شیر با دی خبری اوکو ام ده شیر را تا او ایا چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو که کردی او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان می راخیستی دی لکه ده سمیولی زما خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکی زان ده زین لاری نه چه امیر خان را نهیر نشی ده ده اخلاق زپر طلقام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی ده غمصری ورته لزړه ډالې کومه شیر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیام ورته لګمه مسافرې ډېره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه می نازک دی ډېر خفه در پسم نن دا ته پیزې دي چې ما په واده کې لیکلې دي د دینه بغیر زړه ډېره شاعري لرم بغیر لدینه
ډېر زیاته مننه ډېر خایسته ټپې مو لیکلې دي لنورې شاعري څخه مو هم غوړ یو څه وودو
شو غزل درته وایم کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خی وای
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړي باڼه لک تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باڼه لک تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خسته خسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفقولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي، نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې ته لري ستا ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی.
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شک چې له موسیقي سره کوم غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% د می به هر وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا به درس څخه فارغ اسولم ما یا به کومه تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط تونه چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه مو ګټه اخلو.
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خاطر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سیاسی امکانات ورته مساعد زمينه دغه دي مشکلاتونه د فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندې نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کومه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ او تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم غواړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا هغه ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړې وکړي هم نسی کولی ځکه امکانات نسته ده. ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لرې چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسانو له چې وم غواړي له هغې جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل نو یو زه به په ټولیزه یو لنډ جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولی له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولی حتی خپل موټر کې موسیقي واوري؟
بې شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغېزه کوي دا چې ته الله تعالی په خپله آزاد خلق کړی تا ته ښه او بد اعصاب عقل ذهنیت شعور درکړی ده تا خپله په خپل توان باندې ځان تر یو ځایه پورې رسولی ده او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تېرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تا نه هغه حق واخیستلی سي بې شکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دا غلط نه دی ویلي ځکه چې تدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داسې نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده دا علم ثابته کړی او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
هی هیله
د خزو دید لوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که هم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیه هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې نړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شې نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي څه مونږ ته ونه وایي، استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځ رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هم را سره دوه دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادوي. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلو
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تا ویل چې زه بې جرأته مم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ماته استادان داسې ویلي وای ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغه استادانو به زیات محترم وه هڅه ولې مونږ همچنان زمونږ سنفیان یم چې وس سنفیان نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیان یم صمیمي وي راسره
څه مشر وکې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذ چې کېنوله مم وته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کېني بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده او صدر ته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې د درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړلته انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلی او همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندې مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومړی شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختې دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سې د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سې زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کومې صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو چې استادان نه ډاری دوی ته غوړه ته پوسه کیږي خو کله کله به ملنجه راغله چې تاولی ما کتاب چا کې دا ما کتاب چا ورکه کړی یا تاولی ما قلم ورکه کړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډاری د ما درته یو ظلم ویل چې څه بي جوړه ته زیاتره زبا په مسره بل څوک نه لکه خويند ورو خويند یا څوک را سره نه عمر میچ استادې په مکتب کې نو زبا زیاتره ډارې دم له خلکو نه بیا ما دوم رجنګ نه کا بیا م کوم لانجه وراغ نه زړه را خپکه دم ما بسړل
شپږم صنف پاره راته وای په دې کې خو تاسو خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پریږدي او مکتب در باندې بندیږي هر ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دي کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پریږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دي کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بیرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه سو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وای دعا وکړئ دعا وکړئ هلته استادانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بیرته خپل مکتب ته راشئ
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو دغه ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره شریکې کې
هغه ورځې مې چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه خو بیا مونږ صنفیانو سره تللم صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد یو خاطره مم دا چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هغه وخت کې مونږ ټول وژل چې دا سترخط خاطره و یعنی اخر نه ورسو مونږ ټول د دې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندیږي
مکتب کې چې ډېر خوراک مخ کې د خوراک موزه یاد کړه مشمن خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل کور نه دي څوړل
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېرش کښې یو څه اچول چې وایخلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته وي خو روزکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپي وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود و یا به م اسکریم یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا م مور سره خیاطي کوم
خیاطه کې دې چې زده کړې چې ګنډلې شي
پنجابي کالي مې خاطر زده کړ او
ساتکونه ځانته دې تر اوسه پوری ګنډلې کنا یا لا هغه مرحله کې چې زده کړې
ځانته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې خو یوازې یو وړکې کمی څه چې د ګوډې لپاره هغه مې ګنډلې
ګوریانی اوس هم کوي
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سپتنه هم نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغه کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځانته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنې زه خو ما ځوان لا هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب یې چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې درسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشوم یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپه یا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلی پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یمه زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
مکتب ته لاړ شم. خپل هیلی ژوندۍ وساتي، خفه نشي، روحي رواني وضعیت خراب نشي.
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایې، که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایې، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمیه پارا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پدی تشویش که خومنگ هر او رسته رو یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ ده څو درې کاله ووته، موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نه شو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دي دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ناراضی جانم دماغ، آہا ناراضی جانم دماغ. عمر زور پریشان راشه دل بر سال غم افروت یا مر از زور پریشان اوه نمیشتارم زمان اوه نمیشتارم زمان یوم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زمان یوم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زمان اوه نرمتی جمنام زمان اوه نرمتی جمنام زمان